سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره تایر روشان مختوری نن جمعه ده د 1400 کال د زمری ومه د 2020 کال د جولای 9 پایل په خبرونو کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبري وکړي د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي د طالبانو ویاند د کابل په بخښنې سره د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده د پوینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې درنه پیل شي ایسنا خبري اژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامي خبري راخیستي چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو ارزونې ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیز کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو وکسان مړه کړي د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خواشین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لاري به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبري کوي د خزو د حقونو زینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان خزو د ملاتړ کمپاین پیل کړي
زموږ اصلي هدف د شذو د حمایت لپاره دی چې شذو حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې شذو ته حق نه ورکوي
نن د زمري اسد ومد بیرغ ملي ورځ ده
بیرغونه بدل شوې دي مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تک ادعاوې رد کړې د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم را د چلو نرخ ډیر بلل دی کچا ډیر بلل ده باید دا چل نه کې نرخ نامه ورته وټه کې راښته یې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان خزو او مدني ټولنو سره خپل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکي ټول د خپل خلکو لخوا ټاکلې وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن هم دغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غوښتنه توحید کړو او پرانا کې د امریکا پالیسی با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم تسرګي پلاریم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غوښتنو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار واري ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقوقو ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو خزینه کارکونکو بېدندې کول او په کور کې نول، او پر ښځو د محدودیتونو ډېرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي خبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان شزی انجونی څومره ځپل سوی دي، ځکه چې په اول کې موږ ډیر هیلماند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات کړي، اوسې هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات نه وو کړي. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ د لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره د سرسي لري. یعنی د افغانستان کې ډېر تر کسان پدې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په د اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسي لري. څنګه په دا خاطر موږ د دا رسانو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي، او دا کمپاین مو په لاري واچوله چې ټول از موږ اواز وروي. ولی دوی غلي ناست دي، ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي. باید ځغ پورته کوي، باید از موږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی. د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي هاو د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلی ناستي، دوی نه هله کوي چې په دې کمپاین کې موږ سره حمله سي او امر غسي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو. او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډیر بغټوره تمام سي. اقلا ک نور هیڅ ونسي دوی دغه یو ځلې زموږ ژغ وروي چې دوی څومره د افغان شزي افغان انجونی په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناشته د هیڅ نه د تعلیم نه چې دوی اصلي حق دي دوی راپات دي. دا ډیر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي د زموږ اواز، ځکه چې اوازونه ډیر جکسي وي دي پورته سي وي دي د شوزو دخه د انجونو دخه. خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکول خپل اواز ټول جهان ته ورسو.
د افغانستان د خزو ملاتړ وکړي په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همایرا علی زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوی رد کړي. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشکولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د برخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د طالبانو حکومت لخپلو گاونډیو هیوادونو سره ښه گاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاوري دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یو ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د سبځای یا نیټه هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یو کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادا شوه چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړ شوی و. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅکړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بلوری ته د ولسی جرګې جنو پخوانی یو استاذ ویلی د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرې شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیا پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته ویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به یو سل 50 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې یو سل 15 پېتنارینه او خزینه خون کوته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته به د پوهنې زمينه یا اسانتیاوي برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو قانونونه بیا رغول او همدارنګه زر هکتار او تخریب شوی ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي وسوا کلیوالي خوندزي تشکیلوي. خاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په اتو ولایتونو کې پر 1200 بیوازلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د ویل پر روغتیاي برخه کې به په نورستان کې درې کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زربناو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نتللې لکه پخوا.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د زمریه اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځ سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته باندې سل کاله ومنل شو خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په وډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان شوی دي. د کیروفوګراد سیمی والی د خبر تایید کړه. د پام دیال کې اوکراین د جنوبی سیمی خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدیده کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې ریپورت کې ووره.
چارواکي وایي د روسیې هوایی حمله د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکی شار په نشه کړی دی. د سیمی حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حمله کې دوه هنګرونه وشتل شوی دی. د د پوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 15 کسان روغتون ته لیږدول شوی دی. د اوکراین انټرفاکس اژانس د شهر د نور چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات، الوتکه او ورڅیر ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د شهر د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایلو په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیزې ولوژدبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوی دا حمله په تیرو څو نوي کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطعې په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلی دی. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایلو په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شنډ کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې ویاستازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ویم ور بشول احمد شیبر و وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې څرغلی
ایرو ایشاریو په خپل تازه غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي په نړۍ کې ډیر کله هیوادونه سره دښمنان وي خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یو بل متکی دي. د خبرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوه هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشاریو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربېره له برتري تجارت دوه هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشته یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیا پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمن د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. د تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلې دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډېره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګران تمامي شي او که ډېر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحده ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپی دون کې اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې و او اوس د متحده ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسكر سید اتکاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې و او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سید له افغانستان ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیری یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اگست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغون شوي وو سید داسیان ګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبی رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې ول سیز په افغان پوسټ کې خدمت کړي پولیسکونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې و او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې و. وسته له هغه درش په افغان کډوالو څخه یو تندې چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته په تیر نشته وکال کې تر یو لکو څلر وړ سره ډیر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په لوتکو کې له افغانستان وېستل شو چې د دې کډوالو لوی برخه په متحده ایالاتونو کې ځای پر ځای شوه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان به د خپل افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
پا په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورزي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورزي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. سارون ولانم شته پکې ځوانان تعلیم افته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده دوی لپاره کار زمينه ده بر نه ده برابر شي.
د ګلولی په نوم یو بل تنوایی چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول ومن پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه، ژوندونه نشه، یا بس دوه ورځې بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثر ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن هم دې خبرې ته په اشاره وایي.
دنه مخې عسکري ګل عسکري ختم شو، ټول بیکاری چاندونه کاروزګار نشته، وړه ګاز وړه ارڅ ګران شو.
د پرهات په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دورسم نخلاص مې بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پریښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات وي.
د اقتصادي چارو پو حمید الله ممن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړي ده. امیدیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به د غزوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 خزینه او نارینه او ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
زه الهام د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قسم آزاد منطقې سرسي زربلین کې هم ور د مسلمانانو څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مرسته یو دانه خدای یو مرد خود د خدو سره ډیر په مشکل کې یو. حتی بیخي با مولړ غونډې ته چې وکړي یا دوی لاندې مرجی خو 400 یا د نزایل خو دلته بیا ټریبنان کار کې ډیر بدر اعظم سره په مشکل کې یو. د مسلمانانو څخه غوښتنه ده چې دلته دانه خدای یو کشي دي موږ ډیر نادر اوس په مشکل کې یو.
زه نه پیه پوهانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه طبي پیښې دي او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دومره ګران شوي دي. تجارانونه چې کوم څه د خارج سره واردوي هغه وایي چې ډالر پورته شوی، دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دي هغه مرته په دومره ګرانه بیه راکوي چې امرته د ډالر پلمه کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیه 500 افغانۍ و هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوی ده، او کریډیټ کارت چې مخکې په 500 افغانۍ باندې واغ کریډیټ کارت اوس په 50 افغانۍ په 50 افغانۍ دغه کریډیټ کارت چې په 200 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دا کوم څه چې دغه نه د خرید څه نه دي راوړل شوی چې دا هم دومره په ګرانه بیه مشترکه وي. نو موږ د تجارانو ورن صدا هله او خوښ ته چې کوم څه چې دوی د خرید څه نه راوړي په افغانستان کې خپل تولید یعنی د ولایت نه بل ولایت ته انتقالیږي، بچ هغه خمر ته په ارزانه بیه باندې راکي.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دي چې دغه 300 ټانکر چیل مو اله کړل د بندرونو څخه نو اوس د دې څخه د هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او امولس ډیر ستړي دي چې د نرخونه کنټرول کې د امددي د مشران څخه هله ده.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه رفیولا فریادی خبره کوم. زه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. امارت اسلامي ته چورور د تیلو د نرخ ډیر بلر دی، کچه ډیر بلر ده، باید دا تیل نکي او نرخنامه ورته وټه کې راکړه ته کې ورور.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.